سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان په متحده عرب اماراتو د تباندي 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2500 افغان کډوالو د غیر قانوني توقيف اتور لګولی. د افغانان چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال افغانستان وټلو ترشي و په اماراتو کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې د یو تازه راپور کې چنن خبر شوی ویلي ډیری افغان کډوال چې د اماراتو په بشري خرګوټ کې ډیر دي ژور خفقان او نورې رواني ناروغي لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان لزده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي، په خونو کې ډیر خلک اوسېږي او له حشرو په اساس دي. هیومن رائټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصری لپاره وختونه ته ځواب نه دی ویلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغې څانګې چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقوقو د مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابر افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 160% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 څخه تر 50% پورې کم شوی، خو په راپور کې راغلی دی چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد یاد شوی دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورندې، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د تروریزم د نړیوال انډیکس په راپور کې نه دی شامل. دا تخار ولایت په چابلوسوالی کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لستنه مړه شوې دي. دا تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالمتین صافی نن رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ ډوله موټر چې کارګران یې نږدې کان ته انتقالول د چابلوسوالی په انجیر سیمه کې له سړکه واوښت او چپه شو. صافی وویل په دې پیښه کې لستنه کارګران مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د 5 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د درملنې لپاره د تخار ولایتي روغتون ته لیږدول شوی دی. په ایران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعار خبر ورکړل شوی. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې بېګاه خبرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پارس، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډو کې ښځې، ژوند، ازادي، مردي، دیکتاتور، مردي وی خامنئی او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو لمخې په تهران کې اوشمیر خزو د جبري حجاب په غبرګون کې خپل پړونو ته اور اچولای دی. او د روسیې له خوا لاندې شوی د اوکراین په کریمیا ټاپو وسمه کې د روسیې له خوا ګمارل شوی چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رولان اوسمانوف توقیف کړی دی. د خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقوقو ډلې کړی او ویلي دی چې نوموړی روس له هغه ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغه فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. روسیې د کریمیا پر تاتارانو چې د دې ټاپو وسمه یو بومی قومي ډله ده فشارونه زیات کړي دي. ډیرو یې د غو تاتارانو په 2014 کال کې د روسیې لخوا د دې کریمیا د ملحق کېدو په وړاندې په ښکاره اعتراض وکړ. له هغې راهیسې د کریمیا لسګونه تاتاران د روسیې چارواکو لخوا نیول شوي او د افراطیت په تور په اوږده بند باندې محکوم شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې خبر په بخښنه سره وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د تورستي بریدونو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی دی. د خبره د تورزم نړیوال انډیکس په خپل تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی ده، په راپور کې ویل شوی دی سره له دې چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کم شوي، خو بیا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره د هیواد د ترهګرۍ لړخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. وړاندې په راپور کې به درته نور جزئیات ولرو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو نن په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او بلواوې پیل کړې دي. راپورونه وایي مظاهره چیان په ځینو ځایونو کې له پولیسو سره په خوډب هم اوښتي دي. دا چې د دې مظاهرو نور جزئیات څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته ولرو. په زابل کې دهقانان شکایت کوي چې هلته که چرته بارانونه ونه شي کښت به یې د وچکالیو سره مخ شي.
سږ کال د اوبه پر کمیدو دي، موږ ډېر ورسره پاندېښنه کي وا د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ ری ورته موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختای چې دا به نه ورسېږ.
دا چې د دې دهقانانو ستونزې څه دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین روسیې جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وایي له هم افغانستان د ترهګرۍ څخه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. د دغه انسټیټیوټ د تورزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تیر ورځ نوښت خبر شو راغلی، په 2023 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي دي چې له امله یې 603 کسان وژل شوي دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
که څه هم وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ظاهرا په افغانستان کې د جګړې خونړۍ څپه کم شوې، خو لا هم د هیواد په نړۍ کې له ترهګریزو بریدونو نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تروریزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تیر ورځ خپور شو، ویلي افغانستان د څلورم کال لپاره په پرلپسې ډول له ترهګرۍ نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دي. په راپور کې راغلي چې په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي چې له امله یې 603 کسان وژل شوي. د راپور پر بنسټ په وژل شوي کې یوازې 1599 په پلازمینه کابل کې وژل شوي، خو دغه انسټیټیوټ ویلي چې په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 85% او د مرګ ژوبلې کچه 88% کمه شوې. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چسلی مرکزی په استرالیا کې د خپل دی کلنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو لامل د وژل شویو کسانو 9% په افغانستان کې او دا شمیر د 2021 میلادي کال په پرتله په دې هیواد کې 40% کموالی ښیي. خو د راپور پر بنسټ د بریدونو او مرجوبلې د کموالي لامل له یوې جنګي ډلې څخه واک ته د طالبانو رسیدل دي. په یاد راپور کې راغلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش خراسان څانګې لږ تر لږه یو سلویښت بریدونه کړي چې لامل یې 498 افغانان وژل شوي. هڅه مو وکړه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل یې وخت ناوخت مرګ ژوبله وړي. په وروستیو دوه پیښو کې چې د بلخ په مزار شریف ښار کې وشوي، د بلخ لپاره د طالبانو د والی په ګډون 4 وژل شول چې 2 پکې خبریالان وو او نږدې 40 کسان نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 23 ترهګرې ډلې فعالې دي او هغوی به وکولی شي په افغانستان کې امن پټنځایونه پیدا کړي. امنیت شورا ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کومې نوې نښې نه دي لیدل شوي، برعکس دا ډلې په یاد هیواد کې په آزاد ډول تګ راتګ کوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ.
راپور کې مو اوریدل چې د تورزم د نړیوال شاخص د راپور له مخې افغانستان له هم د څلورم پرلپسې کال لپاره له تورزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. خو افغانستان نړۍ ته اوس لپاره تورزم څومره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د سیاسي کارپوه کبیر حق مل نه کړې ده.
نړۍ هغه تعریف ته متحد وي کومه چې لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې موجوده ده، نو افغانستان خو تر بل هر وخت ډیر نړۍ ته د ترهګرۍ له طریقه غټ تهدید ده، ځکه طالبان چې لا هم د نړۍ په تور لیست کې دي او د دوی رهبري لا هم نړیوالو ته مطلوبه رهبری ده د ترهګری په جرم هغه په افغانستان باندې حاکمیت کوي. بل باستاد چې طالبان په خپل وجود کې ترهګر پالی او نور ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابروي. دوی له 2009 کال راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د هر ډول ثبات د هر ډول متمدن نظام د رامنځته کېدو او له نړۍ سره د ورورۍ او دوستۍ پر وړاندې فعالیتونه کړي دي او دا ټول فعالیتونه ترهګریز فعالیتونه دي.
حکمل صاحب، نړۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې باید کوم ډول جدي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي؟
نه یوازې د افغانانو د مسؤلیت او د حقونو لپاره، بلکې خپل د نړۍ د حقونو لپاره ډیر زیاته اړینه ده چې د ترهګرو پر وړاندې جدي اقدامات وسي. د هغو هیوادونو پر وړاندې جدي اقدامات وسي، ترهګر پالي د هغو هیوادونو پر وړاندې او د هغو اداراتو پر وړاندې اقدامات وسي، ترهګرو سره معاملات کوي، او تر ټولو لومړی باید هغه هیوادونه او ادارات تر هدف لاندې ونیول سي چې هغه طالبان حمایه کوي، ځکه طالبان د ترهګرۍ اصلي زړی دي او دوی په افغانستان او نړۍ کې ترهګرۍ ته لاره خلاصوي. پاکستان، چین، روسیه، ایران، ځینې د منځنی ختیځ هیوادونه، دا ټول هغه مهری او هغه کړی دي چې متاسفانه د نورو د ځپلو او یا هم په افغانستان او سیمه کې د امریکا د نشتون لپاره دوی ترهګر کافی وروزل او لا هم د طالبانو لپاره لاګیری کوي.
دا چې افغانستان له دغه حالت نه ووزي، ستاسو په نظر اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
هغه څه چې په دې راپور کې راغلي، هغه په افغانستان کې د بریدونو او د تلفاتو کموالی ده، خو تهدید پر ځای ښودل شوی. د بریدونو او د تلفاتو کموالی د دې لپاره نه راغلی چې په افغانستان کې ترهګری کمه شوې، یوازې د دې لپاره راغلی ده چې په افغانستان کې یو ترهګر ګروپ واک ته رسیدلی او همدغه ترهګر ګروپ اوس له بله طریقه د افغانستان د خلکو وینې زبېښي. اوس دې ته ضرورت نه لري چې په مساجدو کې انتحاریانی وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې په خارونو کې بریدونه وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې غټې ډاکې او غټ قتلونه وکړي. اوس په یو بل ډول سره حکومتي ترهګري دوی پیل کړې ده چې په هغه کې تر ډېره پورې القام ښودل کېږي نه، او د دې تر څنګ د هغو جاج نه اخیستل کېږي. طالبان په همغه ډول سره خطرناک دي، په همغه اندازه د افغانستان د خلکو پر وړاندې فعال دي، او په همغه اندازه باندې دوی ګواښونکي دي، هم د سیمې او هم د نړۍ او هم د افغانستان لپاره.
خاطر پر دې سوچ د توریزم د نړیوال شاخص د راپور په اړه چې لا هم افغانستان د څلورم پرلپسې کال لپاره له توریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی، د سیاسي چارو د کارپو کبیر حقمل نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. نن چهارشنبه په کابل کې د نوې لمریز کال په مناسبت د کرنیزو محصولاتو یو ورځنی نندارتون پرانستل شو چې خو زه هم پکې ګډون کړی و. ګډون کوونکي میرمنې وایي چې په دې نندارتون کې خپل لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو. دوی خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د خلکو د طالبانو د حکومت ملاتړ غوښته. تفصیل په دې راپور کې.
نمایشگاه عمومی است از قبیل لباس، صنایع دستی، قالین، مواد خوراکه و نمایش گذاشته شده است. نشان داده شود که خانمای افغانستان در چنین شرایط نیست میتونند به پا بیستن و مبارزه بکنند.
په کابل کې د لاسي صنایعو د یو شرکت کارکونکي نازمه خواجهزاده و. نوموړي وایي د لاسي صنایعو په کوم تولیدي شرکت کې چې دا کار کوي، شاوخوا 180 نورې میرمنې هم شته چې افغاني جامې، غالۍ، بوټونه او دستکولونه جوړوي. نازمه وایي نن دوی د هر یوې نمونې راوړي او په نندارتون کې ننداري ته ایښي دي. نازمه خواجهزاده ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندارتون کې له ګډون څخه د دوی مخه دا و چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، او تر ټولو مهمه هدف دا دی چې وښي افغان میرمنې ماته نه مني او په هر ډول شرایطو کې مبارزه کوي.
برگزاری نمایشگاه خیلی دینندارتون پرانستل د میرمن پر کار او سوداګرۍ مثبت تاثیر لري. پنندارتون کې د لاسي صنایعو کې خودل د بازار موندنې په برخه کې ډیره مرسته کوي. په دې کار سره په افغانستان کې دننه او بهر خپل تولیدات خرڅوي.
د کابل د بادام باغ څلور ورځنی نندارتون ته چې د چهارشنبې په ورځ پرانیستل شو، د افغانستان له ولایتونو څخه هم میرمنې راغلي او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د لبنیات راه ابریشم په نوم د لبنیاتو د شرکت مسؤول ویدي عزیزي ازادي ورته ویل چې له بدخشان راغلي او لبنیات یې د خرڅولو لپاره نندارې ته راوړي دي.
نن مو د بادام باغ په نندارتون کې ګډون کړی دی. ما له بدخشان څخه لبنیات راوړي چې کورت، مستې او چکا پکې دی.
د افغان میرمنو د سوداګری خونې د معلوماتو پر بنسټ چې د سلواغې په میاشت کې له ازادي راډیو سره شریک کړي وو، د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 2301 میرمنو رسمي او 5600 میرمنو هم غیر رسمي سوداګري کولې او د لاسي او ماشیني صنایعو، د قیمتي ډبرو، خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو د پلور په برخه کې فعالیت درلوده. د یادې خونې د محصولانو په خبره د دغو میرمنو په نوښت په پیل شویو سوداګریزو فعالیتونو کې د ځاب یې زرو کسانو لپاره د کار زمينه برابر شوې و. خدا چې د طالبانو د حکومت لره منځ ته کې دوه ورځې تش مرخصو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دا معلومه نه ده. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د امریکو او اطلاعاتو رئیس او ویان مولوی مصباحالدین مستین ازادي ورته ویل یاد نندارتون 203 پته غرفې لري چې د شمیرې شپږ 500 میرمنو ته ځنګړي شوې دي. نو موري د هدف پاړه ازادي ورته ویل
د کرنیزو محصولاتو په دین نندارتون 203 پته غرفې شتون لري چې لدې ډلې شپږ 500 بابه د میرمنو لاسي صنایعو ته ځنګړې شوی دی. د کرنیزو محصولاتو نندارتون د هیواد د اقتصادي ودې، د افغانستان د کرنیز سکتور د پراختیا، د کورنیو تولیداتو ملاتړ په یادو برخو کې ځان بسیاینې ته د رسیدو په مخه دایر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم میرمنو په بیلابیلو نندارتونونو کې خپل لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته ایښي وو. د دوی په وینا نندارتونونه له دوی سره د بازار موندنې په برخه کې ډېره مرسته کوي. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیجلی واکمنېدو وروسته په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راوګرځولې او دغه شان په ټولو نادولتي موسسو کې د دوی په کار بندیز لګولی دی. په دې ښځو کې ډېری د کورنۍ سرپرستی وي چې وایي اوس په بېروزګاره کېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان پر سپارښتنه د ګوند پلویانو یې د پاکستان په شمیر خارونو کې مظاهره پیل کړې دي. دا مظاهره پرون له هغې وروسته پیل شوې چې د اسلام آباد او عدالت ګوند د مارچ پر 14 ویل چې د توشخانی د ډالیو د خرڅولو په قضیه کې د عمران خان د نیول حکم له هم پر ځای دی. د مارچ پر 15 په دوی مورز د اسلام آباد او لاهور پولیس او مظاهره چانو ترمنز یو شمیر مظاهره چانو پر پولیسو حمله کړی دی او دغه مظاهره په خوده اوخت دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
دا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو غږونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ممکنه گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهرچیانو د مارچ په 14 د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته خیبر روډ هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی وو. پیښور پولیسو د مظاهرچیانو د روډ خالی کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارول او لاټي چارج یې پرې هم وکړ. د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو طیبه بتول مشال ریډیو ته وویل چې هغوی او نورو کارکونکو پرامن احتجاج کول خو پولیس پرې لاټی چارج وکړو.
ماته داسې ښکاري دا چې مو چرتا فلسطین کې یو یا مو چرتا کشمیري یو او دا چې کوم زمو پولیس دا چرتا اسرائیلی فوج دا چرتا بھارتی فوج دا چې دی دورا مو سره لکه ما سره الفاظ نشته چې زه سو وایم چې دې دوره هم سوچونه کو چې دلته زنانا ذات دي، دلته تورې سرې ولاړې دي، دو شیلنګ سټارټ کړه.
دا مارچ په 14 د توشاخانه په کیس کې د اسلام آباد او لاهور پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتارۍ لپاره لاهور کې د هغه کور زمان پارک ته ورغلی دي. چرته چې د ګوند کارکونکو او پولیسو ترمنځ انخته شوی چې پکې ځینې پولیس کارکونکو جوړل شوی هم دي. د انخطی رستو د ګوند کارکونکو د ملک پزین خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه. دا مارچ پس ولا سم د ګوند مشر عمران خان رسنو ته په خپل خبرو کې وویل چې په ګوند کې دننه یو کمیټه جوړه کړي چې د هغه د گرفتاری رستو بعد د ګوند معاملات چلوي. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې د خار په دریو مختلفو تانو کې د پاکستان تحریک انصاف په کارکونکو مقدمه درج کړي. د پنجاب آی جی ډاکټر عثمان انور رسنو سره په خپل خبرو کې وویل چې پولیس صرف د عدالت د امر مطابق د پخوانی وزیر اعظم گرفتاری کوي، خو د یاد ګوند مشران عام اولس د پولیسو پر ضد د کارولو لپاره هڅوي.
ګولی بھی برسائی گئی ہے، ہماری واٹر کینن کو آگ لگا دی گئی ہے، جگہ جگہ طوفان بدتمیزی اور یہ سارا کچھ سوشل
زمنگ واٹر کینن تے وورو لگاو دوی د سوشل میڈیا لالاری خلق را پاروی او د پولیس خلاف یہ کاروی. مون صرف د عدالت د امر مطابق عمران خان گرفتار وو، وارنٹ یہ عدالت جاری کړی دی، نہ مونگا وصل رون کی پولیس نن لیگل دی او نہ مودا سے کاروائی نکڑی، نہ ہم دا وجہ دا چې دوی په مونږ کانی وروی او پیٹرول بم هم کاروی.
دا پیښور های کورٹ وکیل شانواز مشال ریډیو ته اویل چې دا ورنډ جاری کېدو رستو صرف عدالت ته د هاغه ورنډ د ختمولو اختیار دی.
چې د خپل ارس روایت کوي نو د الیګل کار کوي، ٹھیک ده؟ د چې ګل الیګل کار کوي لا سره قانون سره پولیس سره د اختیار دی چې د ارس کی هند کا فرد وای چې عدالت ته پروډوس کی، چې کوم عدالت ته د خلاف ورنډ کړی دی نو د هغه عدالتونو ته پیش کیږي او هغه به د ورنډ کینسل کوي ختمای وي. کفنس کی دے دے ہر سب باوجود ہم نہ پیش کی گی نہ بیا دا پولیس تا دا ہر علاقے چھ کم پولیسی چا سر چھ دا دائرہ اختیار بھی کم تانے والی ماغی سر دا اختیار شتا دے چھ دے گرفتار کی اور گرفتار ہے بحالت کی بوزی اور عدالت تے پیش کی.
دا پاکستان دا بہرنو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری امریکی میڈیا تا پخپل خبرو کی اویل چھ عمران خان وار پوار دا قانون سپکاوے کڑے چھ پرزد بائے کاروائی کوی. دا پاکستان تحریک انصاف مشرانو په زمان پارک کې د پولیسو لخوا د شیلنګ پر ضد د مارچ په 15 په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي چې پولیس دې نور شیلنګ نه کوي. بل اړخته د اسلام آباد پولیس وایي چې د عمران خان د گرفتارۍ په وخت انخته کې 450 کارکوونکي جوبل شوي دي. یاد دی چې د مارچ په 14 د اسلام آباد عدالت د توشخانه په کیس کې د عمران خان د گرفتارۍ ورنډ بحاله کړی او د زنانه جج د سپکاوي په قضیه کې سیول کوډ هم د عمران خان د گرفتارۍ ورنډ جاری کړی کوم چې د سوروزو لپاره ځنډولی شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ارتبا افغانستان ته راشو. د اورسکان ولایت یو شمیر بازګران او نور ځایي اوسیدونکو وایي چې سکال د اورښتونو نشټوالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت د نږدې ټولو خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی او په خبره کې اورښتونه ونسي وچکالي به سکال تر ټولو نور کلونو زیات خلک وځپي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2022 کال په نمړیو کې 48 میلیونو او په 2022 کال کې بیا 40 میلیونو ته ورسېده چې کېدای شي په راتلونکي کال کې له دې هم لوړ شي. تفصیل به د شرافت الله شرافت په دې راپور کې وره.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خلک وایي ټول عاید یې له کرنې او مالداري څخه دي، خو وایي که اوبه نه وي نو د دې کرنه او مالداري هم ورسره له منځه ځي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمې سوې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي غلام رسول 12 جریبه ځمکه لري او پالنه د خپلو 4 نورو ورونو سره یو ځای کوي. نوموړی وایي په کورنۍ کې 23 تنه دي او د ټولو سترګې د دغه 12 جریبه ځمکې حاصلو ته دي او نور هیڅ ګټه نه لري. دی وایي همدا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته، او په خبره کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویرسته چې شنه غنم به په ځمکو کې وچ سي.
سږ کال د اوبه پر کمېدو دي، موږ ډېر ورسره په اندېښنه کې وو. د خدای کارونه جلا دي، بندګي چې دا موږ رای ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختا چې دا به نه ورسېږي. ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نشته په دغه رود کې چې پخوا به زر زیر رود هېڅوک پرې وتای نو سدی به ډک وو. سل په سله کې د لوږې سره مخامخ دي، نو چې نه وي اوس وروره خلک ګرده ستړي دي، وروره نه چاته امید پیدا کېږي چې سره یو قرض ځینې واخلي. نو ګرده خلک مخلوق ګرده هغه ستړي دي در بدره دي یو سړی داس نسته چې وروره د یو کار برابرې دا نور بس یو شی ځین واخ یا په قرض یا په رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د ورشتونو نشټوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس بش خلک وروره ګرده دغه غریب کاره خلک دي ادم ځکې د لارې او د مالداري د لارې مالداري خو پر د کښ ولاړه ده، نو چې کښ د مابینه ولاړې مالداري هم د مابینه ګونې تللې ده، نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي، نو چای دي وروره نړیوالو ته وروره مرسته اړتیا لري وروره، هر څه ته لاس په ګروان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو تر څنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی، د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وایي په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو بلګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کړلې دي، وزه یاردامه موږ اوبه داسې په مشکل دي وروره چې وزه یاردامه موږ په وار لګو. نو د اوبو د خواته ډیر دغه مشکل دی، دا غوښتنه ده چې وروره یو بند موږ ته جوړ شي، یو دغه د اوبو غم وخوري او کدا نه، نو موږ ډیر سخت په تکلیف یو مباره د وچکالی د عمله سره موږ کښ خو نه داسې په ځای برمی میله کار نه کوي وروره، خو د برمو د خواته لا ډیر مشکل دی، نو موږ ډیر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري، نو باره موږ مجبور یو خو نه روزانه ست نه بل شي ست، دغه یو کښ مې دی چې هغه وچ نه خو بلان موږ کار خلاص.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 13.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 23.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی، او زیاتوي چې دا شمېره اوس 23.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغې دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دا دی چې وروره دوی زمیندار سړي سره مرسته نه ده سوې په ټول هلمند په ولایت کې، کاټو والا راشه مرستې والا شي په کلي کې پوښتنه وکړي لس دولس کاسه بې زمینه یې پراته یې یا د بل بزګري یو دوه کاټه ورکې بالا یو نه ورکوي، وایي نهسته بالا نه په رسېږي مرسته نهشته. د هېڅ زمیندار سړي ته نه یوه ګونې ورکړې ده، نه یو منبر ورکړې ده، نه تخم ورکړی دی، یوه ګونې کود یو رقم په 14000 دی، یو رقم په 20000 دی. خلق دا شت لاس وګریوان دي چې تاریاکم پر بنکړی دي، په خوا باغه پوجي وي خواري به ویني شونه به خلق به خواري کوایس و، هیڅ خواري نهسته پر دې د دنیا باندې. خلق ګر دا غشناشت، نو هله کوو البر پر چارواک سره د زمیندار خلق سره د یو تخمو د یو انبار مرسته وکي. یو سات یو په 14000 کالداري ده، یو لیټر چیل په 2500 دي، ډیره سخته ګرانه ده. خلق ډیر لاس وګریوان دي، هله کوم د ذاتي رجو سجاد مش پیغامونه نشر کی.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو، زموږ یو مشکل دی ورور جانه چې زموږ د معاشاتو چې د برق چې کم فعالیت په افغانستان کې درولي، زموږ د ټولو افغانانو د برق د کارکونکو معاشات زموږ د دوی سره بند پاتې دي، نو هیله ده چې زموږ مشکلات چې د ستامي وزارت واوري. تاسو به ډیره مهرباني درنښت. السلام علیکم
ازادي رادیو ته، السلام علیکم. ولار وجره روانه ده، دا مرستون دو یعنی دلی چې دی بس د مور د مېری چلن کی چا چا وسړی ورته پګوت کوي، هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري هغه ته نه ورکی، چې ټکټرانو مټران چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی. نو دا زموږ راغ دي تر وړو مقاومت په سی ورسیږي چې دا د رقم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دی ور ورسیږي، بیا ستونزه نسته. پښکې السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211461. شمیره بیا تکراروم 00420211461. شپرسو
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00-42-21-12-46-01 منتظر پیام های شما به زبان دری.
سم د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو از موږ راپورونه او خبرونه هم دومره په دویمه نیمای کې در ساده زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته د بشری حقوقو د څار سازمان لپاره متحده عرب امارات د تباندې 1500 لپاره د شاوخوا 2200 افغانو کډوالو د غیر قانوني توقيف تور لګولې د افغانان چې د جمهوریت نظام پر د سقوط پر مهال افغانستان او وټولو ترشي او په اماراتو کې د استوګنې قانوني استند لري د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په تازه راپور کې چنن خبر شوی ویلي ډېر افغان کډوال شه د اماراتو په بشری خارګوټي کې دی او جوړ خفقان او نوري رواني ناروغي لري مدافع وکیلان لري او ماشومان له زده کړو محروم دی راپور زیاته وی چې د افغانو د اوسیدو ځایونه ورسته دي په خونو کې ډیر خلک اوسي او له حشرو په حساب دي هیومن رائټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره د غوښتنې غوښتنه ته ځواب نه دی ویلی په تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی دی خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر یو سلو شل سلنه زیات شوی دی د تروریزم د نړیوال انډیکس راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خبر شو او د تیر 2022 کال پیخي په کیران غړل شوی په تیر څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړو شمیر په ترتیب له 15 خطر او 50 سلنه پورې کم شوی دی خو په راپور کې راغلي دی چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرلپسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن شوی هیواد دی راپور د هغو ځپون کې اقدامات او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورن دي دا تخار ولایت په چا ابلس ولای کې د یو موټر د چپکیدو په پیخه کې لستنه مړ شوې دي دا تخار د امریکا قومندانۍ وایند عبدالمتین صافین رسنۍ او تول چې د پیخه سهاره ته به حق بحال شو چې یو پیک اپ ډول موټر چې کارګران نشدي کانت انتقالول د چا ابلس ولای په انجیر سیمه کې لسړک واوخته او چپ شو صافی ویل په دې پیخه کې لستنه کارګران مړه او اتتن نور ټاپیان شوې دي پیران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو خارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري لدودي زمیلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو خبر ورکړل شوی پر ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې چې بیګه خبرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پار سادات آباد نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو په دې غونډه کې چې خزو چې خزه ژوند ازادي مړ دی وی ډیکټاتور مړ دی وی خامنئی او نور شعارونه ورکړل شول د راپورن لمخې په تهران کې شمیر خزو د جبري حجاب په خبرګون کې خپل پړونو ته ور اچولې دی او د روسي له خوا لاندې شوې د اوکرين په کریم ټاپو وزمکه د روسي له خوا ګمرل شو چارواکو د کریم د تاتارانو یو فعال رولن عثمانوف توقيف کړی دی د خبره د کریم د پیوستون د بشري حقوقو ډلې کړي ویلي د چینو موړې روس له هغه ونول شو چې کورې تلاشي شو په دې اړه چولې د دغه فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقيف شوی نور چوسيات ندي ورکړل شوی
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو ان اوریسي اعلان وکړ چې له یو برېټانیي پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شوو کوکنارو سروې ترسره کړي یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 5 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکی حضور سره ترسره شي په نننی بحث کې لخپل ملمنو لنشي مواد سره د مبارزې د پالیسۍ لپخوانی موین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقی صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2013 دین وروسته بیا دواړه سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواړه سروې ټول بیا د یونیورسي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزه علی مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علی مواد ګور سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې ډکې او یونیورسي د اول لارې نه دواړه موثر دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومیږي نه. د ځکه لږ ذره قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو د اول لارې ډیر په اسانۍ سره کی ځکه هغوی سیټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري فزیکی به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې؟
د خطرای په لارې سم د دونه ځکه کرنسي دی او د طالبانو حکومت چوي چې موږ د ځکه لارې تکو هغه بل ارقام راولي. دا یو ځنه شي چې زما ځان تر دې د وخت توجه نه ده. اصلي هدف تر سیزن چې څنګه وکول شي د کوکانو سره د کښ مبارزه وکړي هغه ته هیڅ هټه نه رسي. دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د سټلایټ اکسونه به دینه مینه هغه د ځکه سروې به بل متحد یا نور خارجي ایجنسی نه مینه، خو ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بڼه څنګه اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولای شي د دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دغه دی.
بلې، نتیجې ته کو ګورو، نو که دوه د خو معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع موږ ته ویل په یونیورسي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجه خو موږ په خام لیدلې دي. په تېرو 15 شلو کلو کې موږ څو واره نتیجې لیدلې. په دې پر ځای چې نه یوه ګټه نتیجې موږ لیدلې دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده یا د سټلایټ لارې څخه یا د ځمکې لارې څخه، خو هغه اشاره کاسه وه د کښت کوکنارو نور هم مخته تللي دي، تېر امر چې ما واورېد نه پوهېږم چې پروش کال وکړه مخکې دوی د 14,000 ټنو خبره کوله. دا امر د 1500 ټنو سره پورته شوی داسې دي چې عملی پلان نه سره
بلې ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیسی چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي. دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او له دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیسی هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې، خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیسی، نو دا مشکل نور هم زیات شي، کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیسی څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجه بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنگ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګ نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به هماهنګي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
بخوا خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کېده، نتیجه چې بلا سره و دغه په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو، ام عملیاتي پلان، ام چې عملیات به کېدل پی، ام به چې پرختی پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته کر راشو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعیا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین آیسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و، د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نوع ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و. او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل، او دا حت راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 تنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی، زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، بیا به وسي، بیا به وسي، ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته نه لري، خصوصا خارجانې نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې نور اولویتونه لري نظر او دیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام پر هم وال سوې دي یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غوړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کاري ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
ام دې مسلې باندې رفیق صاحب مام غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځدل دا ډیر پراخ بجیت ارتیا لري خو بهرانیان وای چې دوی معذر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي خو اوس یو مشکل ده چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندار او د افغانستان د بزګر مسله ده مشکل دی یو مسله بل ده چې طالبان دې ته تدیره د پراسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري ځکه نړۍ وای چې د افغانستان مخدره مواد ترهګری ډلې تمویلې طالبان وای اولین ژمنه د دوی دا و چې دوی بل ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پیوچي خو په افغانستان کې خود ترهګرو تمویلې یو ځینی سرچینه هم ده کوکنارو کښتو نو که د سیو ثابت او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستي وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کړي او دوی په نهایت کې دوی د دې تر څخه چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤل حکومت په توګه پرسمه ته پیژني
سیاسی موضوعات کی سرتیری دوی اصلا متقدی د زمیندار سره دی مختلف لارې را مخته کړې شغله نه یوازې چې موږ انانوي کښته د منځ یو ازمره انانوي طریقې د منځ یو موږ عشر تستونه د منځ یو دی هیڅ نو مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دی کړی دا یو خبر ده بل خبره دا ده چې تریاکو د کښته څخه چې پاتہ اندازې چې دوی اعلان یې پاتہ اندازې چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي دا ډېر غټې پیسې دي چې دا بارانیان وړي و نور چېشته و نور ملکو ته وړي زما تخمین درو یې څه چې په غلط نه سمې زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښ په حدود کې 200 زیات میلیارډ ډالر و چېشته عاید لري 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیات عاید نشي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندار ته رسیږي دا ټول ځي و نور ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري ډېر سټینګ لاس لري څنګه کېدای شي چې دوی 45 میلیارډ ډالر په لاس کاله کې مصرفي او کښته 500 چنه خزي وش په 5000 چنه دا خو دا منطقي خبره نه ده دا یو شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو مملکو یا د زورورو مملکو په لاس کې دي دا افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولې دا سره ویدي چې په هر شکل باندې اوسې موثریت د دوی په لاس کې دي پیسې د دوی په لاس کې دي بل اخر چې توافق هم پر سروې باندې اوسې خو بل اخر پیسې دوی سره سي په هغه شکل کې خسته لکه په خوا چې هم چکرې وو زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم په دې خاطر چې دوی نور چې شنه اولویتون لري او د خارجانو نیت خو زه به د لوی سره سره پر شکل وم اوس بېخي مطمئنه یم چې افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري
بلې ډاکټر سیب ظفر د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته وګواخ بولي افغانان تم د بخونه خو ځکه دا ام جګړه تم بیل کول او د افغانانو صحیح مشکلات زیګولي خو طالبان اوس دوی وای چې د افغانستان ټول حکومت دوی په لاس کې دی په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی اوس یو مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي دغه تهدید لمنځه وړلو لپاره ایا د سیم کان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربه د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني
ها یو خدای چې په خاط څه شي ویلي یا څه کېدل دا خو به خبره خارجان واخیان زموږ پومبل کې خپل ګټل کوي زموږ لپاره داسې غمبړنی دي خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی البته دا چې خارجان وسره کومک بونی کی په اسانی بنی په مشکل سره دی خو کلک اراده ګور په پخانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم وو صفر تر رسول یو دا کې شک نشته رښتیا هم ده هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم وو لکه اوس چې حاکم دي چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا البته دا چې بیا دهقان سم مشکل لري خو بیا خبره ده افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیات بانو هغه لاندې دي په مشکلاتو سره مخامخ دي دا په صورت عموم شته خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسني په طالبان واقعا وواړي چې دا د منځه یوسي نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري پخوایم دا کار کړی وو په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب وو هلته بیا یو سیستم چلېده هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ډېره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې طالبان حاکم دي ټول افغانستان باندې حاکم دي نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي کېدای شي دا د منځه یوسي خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي څنګه کار کوي څنګه نه کوي کله شي بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي د سیمې نه کتنه وکړي دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي د دې تر شا تاسو څه وینئ
دا خو د طالبان خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی په افغانستان کې ډېر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي زموږ د تعلیم مسله ده نورې مسایل دي دا خو یو بانګیري کوي خارجیانو ورته بانګیري کوي او طالبان خپل سیاست مخته بیايي هغه خارجیانو پروا نه لري خارجیان دی پروا نه لري په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی دیقان ته دی بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل زموږ دی دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي دا بیا بېله خبره ده موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب پخوا خدا سے وہ تقریبا دا تنا دا امریکا دا آئین ادارې لخوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی دا خو اوس چې تاسو وایي دهقانانو زمیندارو دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي واقعیت هم دا دی زه موږ چې خبرې کوو خو اوس داسې مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندی او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي نو فکر نه کوي دا به ډېر ستونزمن وي تر اوسه دا څه نه دي شوي دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي
اور زه د شلو کالو خبره کوم په دا شل کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوي هر شی چې سوي دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی او زمينه سه زمیندار شهادت پر دی باندې ور کوم چې هیڅ وخت سره کومه کړې سوي فقط یو بهانه به جوړ سول هغه پیسې چې به هر پر هر نوان باندې راغلي کې دی پیو کې یو ایس ائی ډی او نو پیسې به د دې پر لاس باندې د دې پر کم خرچې درلې چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وپکښې کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکشي که وو هم عملي نه وو زه دې شته د شک په سترګو ګورم یوه خبره به سره واضح کړو دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی نه یوازې چې یو جنګي ماشین په کار دی بلکې په چې یو منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کې جوړ په تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان سره نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي د دې عاید چې نه دغه جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیر بدبختی د افغانستان لمنوالې دا وی په دا 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 په دا د خارجانو په نیت پر اړه لري د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی او زمیشه مدا ویل دي چې زه د شک پرستر ګورته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کړ ډیر سي لکه ډیر شي کی او ډیر پیسې پکې شو والي نو زه د سنګانو په پرتبال چې زه اورم بس ما واشته یې څو وخت خارجانو مستقیما مصارف نو زلاوایم چې د تریاکو سره مبارزې یو قوي عزم پکار دی او یو امانګي پکار دی چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته او دوامه دایمه درو د بسګرو سره پکار دی چې قطعا نه چوپ خبره باندې غوړ اکثر په خپل مشکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې نه دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشه درې په خپل منطقه کې نه شي وشه درې زمیندار او هغه مسالات یې په وخت جدي په خپل منطقه کې وسیری او زمیندار هغه خپل کښ باندې مسالات او دوی چې د کښ سره باندې او ځای وسیږي کار یو بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او د هغو اني آیت په کار دي او د تریاکو اني آیت په چې په کښ کې موږ اوس پلشي نه لرو په تیر شروع کال کې څلويشت کال کې داسې یوازې د عایدو په ګډه خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډیر وخت غواړي او هغه یو د عمل فضا غواړي نو زه دا خپل خبره تر ازم بغدادي چې خارجانو او د افغانانو منځ کې باید یو امانګي وسیږي او صداقت وسیږي چې هو دا کار موږ کوو او دا په شی بندو یوازې په سروي په دې مسله باندې فقط وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کې نورې څه شاته یې عملي پلان زنه وینم چې موږ په ژوند کې یو مثبت تغییر راشي
بله ډاکټر مظفر د وروستۍ پوښتنې په اړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې د دوی ترمنځ امغږي نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او هیخه او هیروین او دا مسایل پکې راضیت شوی دي متاسفانه
اصل د نسی تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منزل ارشي یا کښت د بیخي خطه هم شي لیکن نشي تو کې نه ختمیږي د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا ګور نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې په خوا چا پیژندلم نو خو شته دي امن موجود دي په کابل کې موجود دي په نورو ځایونو کې موجود دي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیر غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو دوستان پیدا کړو د دوستانو د کومکونه جلب کړو د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري د دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفت چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په اسانۍ سره نسبتا په اسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره مشکله وي آسانه به نه وي
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.